دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9، په کابل کې 8:30، او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بېلابېلو راپورونو تر څنګ به سندرې هم پکې واوري، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر احمد ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستانی پوځ مشر ویلی دی چې افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کوي. افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول 3 اتیا وسلوال وژلي دي. د ترکی پوځیانو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلل وروسته دا مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دې ختم کړي. برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون پرون مشال رډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. نوموړي وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یاد دې وي چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 کسان پانسي شوي دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې وي نو د دواړو خواوو خلکو ته ګڼې اقتصادي ګټې دي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي چې بیګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرسیال ملا زبی او د حارس په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قماندان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شو چې طالب وسوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه. د کندوز امنیه قماندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې 3 اتیا طالباني وژلي چې 3 پکې عربان دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او حکومتي کارکوونکي لټي. دوی ویلي چې طالبان دې د کندوز ښار ولسي وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسي وګړو ته دې زیان نه اړوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یوه ډله د ترهګرو او سخت دریزو په تور لیست کې شامل کړې ده. دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخه ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 13 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه بغاوت کوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په یوه زیرمه او یو پولیس سټیشن د حملې کولو تور پور کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 1.5 کوردي ملیشیا وژلي دي. د کوردانو پی کی کی ډلې وسوالو د دوشنبې یا ګل پورز د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس وجلی. د یو بل خبر تر مخه د جمعې له ورځې راهیسې د عراق په شمالي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 25 کورد وسوال وجل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون وکړ. خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکې وکړه. ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه پوښتنې لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
اسمه ژغ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغرا پورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازمي ده او د دې سولې او ثبات لپاره به خپل مثبت رول لوبوي. خو د سیمو چارو کارپوهان وایي چې پاکستان خپلو ژمنو ته صادق نه دی ختلی.
مذاکرات اکثر چکیږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چکیږي عملا هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد کړی او ویلی دی چې په غیر اعلانیه توګه د پاکستان په ضد جنگ پیل کړی دی. دا چې د نوموړي لخوا د دې ډول بیاناتو لامل څه دی د سیاسي چارو کارپوه په اړه وایي.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې.
د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان له لارې د تجارتي مالونو وړل اسانه شوي دي. د دې اتحادیې مشر مشال راډیو ته ویلي
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب ته ماو کو عبدالله عبدالله صاحب ته وکړو چې موږ افغانستان دورې پتلیو هغه ډېره غټه مهرباني وکړو چې دا دواړه شرایط ختم کړه.
فروان خبرونه کې د راپورون ترڅنګ سندري هم در سره لرو مشال رادیو سره اوس. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. راپورونه تر تاګ وړاندې په لمړي سر کې د خپل خبريالانو پر لور ځو لدی څخه تازه حال راټولو چې په غوځایونو کې سره واندې. په لمړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اواز مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیر مننه تاسو هم سهار په خیر.
رابیا د تیر څو ورځو راهیسې د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل له کبله د مرسو کسانو په اړه بحثونه روان دي. دا چې په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت لخوا څومره شمیرې ورکړل شوي دي چې څومره پاکستاني حاجان په دې کې مړه شوي دي او څومره لا تر اوسه لا درک دي؟
اخا بالکل احمد شاه د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مرشو پاکستانی حاجیانو شمیر هغه شپږ څلوېښت ته رسېدلی دی او د پاکستان د مذهبي امورو وزیر چې کوم دی هغه دا وایي چې درې پنځوس اوس هم لا درې کدي په وړمه ورځ دی دا شمېره دوه شپېته وه د پاکستان د مذهبي امورو وزارت دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د دې لپاره یو خصوصي هیلپ لاین هم د حاجیانو د خپل خپلوانو لپاره جوړ کړی دی چې مقصد یې د حاجیانو خپل خپلوانو ته د حاجیانو په اړه معلومات ورکول دي د لټون په هکله د پاکستان د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف ویلي وو چې د لادرکه حاجیانو لټون لا روان دی او د دې لپاره د پاکستان چارواکي سره د پاکستاني ډاکټرانو هسپتالونو ته ځي او هلته د موجود حاجیانو چې دی هغه د هغې شناخت کوي اما چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر په وینا چې کم یو کم څلوېښت حاجیان چې کم جوړ شوي وو نو په هغې کښې د یو کم دېرش چې دي د هغې علاج وشو هغې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او کم چې لس حاجیان نور دي کم هغه زخمیان دي نو د هغې په جده او د مکه په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی د دې نه علاوه د پاکستان حکومت په وړمه ورځ د متاثره حاجیانو د امداد اعلان هم کړی وو او د مړ شوو لپاره یې پنځه پنځه لکه او د جوبل شوو لپاره یې دوه دوه لکه روپۍ اعلان کړی وو او د دې تر څنګ دا یې هم ویلي وو چې کوم د متاثره حاجیانو کورنۍ دي نو د هغې دوه یا درې کسان وه کم حج میشن دی هغه ترسره کېدو څنګه چې هغه مکمل شي د هغې نه پس سمدستي د عمرو لپاره لیږي
ډیره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولری
دا مشال ریډیو ده
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او زه پېښور ته په پېښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی ځلاند یوسفزی سهار مو په خیر زلان سفزی داسې راپورونه دي چې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تحریک انصاف سره جوړجاړي ته رسېدلی دي دغه ګوند او غواړي چې یو ځل بیا په صوبایي حکومت کې ګډون وکړي په دې اړه که تازه حاز موږ سره شریک کړي چې دا خبرې اترې تر کومه حده پر مخ تللي او آیا دوی په دې اړه څه لاسلیکونه کړي که نه
ډېر مننه احمد شاه بالکل د قومي وطن پارټۍ او خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم په حکومت کې د شراکت کمې خبرې وي هغه د تېرو څو میاشتو راسې روانې وي او وخت په وخت هغې باندې د قومي وطن پارټۍ مشرانو یا د تحریک انصاف مشرانو هم څرګندونې کړې وي چې داسې خبرې روانې دي خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې دواړو پارټو چې کوم مشران دي هغه راغونډ شوي دي او هغې یو لاسلیک کړی دی چې د هغې لاسلیک تر مخه چې کوم دی نو به قومي وطن پارټي په خیبر پښتونخوا حکومت کې ګډون کوي نو په رسمي توګه باندې د دې اعلان د دواړو پارټو له اړخه نه دی شوی خو چې کوم د پارټو سرچینې دي هغې دا وایي چې په دوه درې ورځې کښې دننه به په رسمي توګه باندې قومي وطن پارټي چې ده هغه په حکومت کې ګډون وکړي نو بیا به د هغې وروستو رسمی اعلان کیږي او سرچینې دا هم وایي چې د قومي وطن پارټۍ او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ کوم لاسلیک شوی دی په دغې لاسلیک کښې داسې خبرې دي چې کېدای شي دوه وزارتونه چې کوم دی هغه د قومي وطن پارټۍ ته په خیبر پښتونخوا کښې ورکړی شي او دغه چې کوم لاسلیک شوی دی په دې باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم جنرل سیکرټري دی جهانگیر ترین د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغې دواړو چې کوم دی دستخطې کړي دي او د قومي وطن پارټۍ لخوا سکندر حیات شیرپاو او انیس حزیب طاهرخیلي چې کوم دی په دغې لاسلیک باندې دستخط کړی دی او په دغې موقع باندې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب محمد خان شیرپاو دغه شان دغه ګوند نور غړي هم موجود وو او صوبایي حکومت له اړخه چې کوم دی نو شاه فرمان عاطف او د پاکستان تحریک انصاف نور غړي چې وو نو هغه هم په دغه لاسلیک په موقع باندې موجود وو
صحیح ډېره مننه ځلاند یوسفزی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولرې
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنګونه په دری نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اورېدی. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز شیندلی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره دي د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې د جنوبي آسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لار ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې د پاکستان دغه اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلې بللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نه ورباندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کارېږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدلو توپیر پرته ټول وسلول ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان د کندوز ولایت پر لور. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر برخې له وسلوالو بیرته نیولي او د پاتې برخو د نیولو لپاره یې پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه قمندان پرون په دغه ښار کې خبري اعلان ته وویل چې تر دې دمه یې لسګونه وسلوال وژلي دي. بلخوا د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره تش په نامه ټاکل سوی والي ملا عبدالسلام، د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل سوي چې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو قمندان هم پکې شامل. خو سوال طالبان بیا د دې تردید کړی دی. په دې نور حال فرشتہ جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې برته نیول سوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبري اعلان ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو په ګډون لشته لږه 3 اتیا جنگیالي وژل سوي او د ښار ځینې مهمې برخې برته نیول سوي دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. 3 اتیا تنه یې وژل سوي چې لږته لږه 3 یاره باندې په چاردره کې د هغوی 14 رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول سول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي. خو سوال طالبان دا ردوي چې په کندوز کې تلفات ډېر وو. د کندوز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل ښایي د کندوز بغلان پر لویه لاره ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې چور ګډ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسلوال طالبان د یوه پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي.
با جنگ های پراکنده که در شمال
وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړې او ورته څرګنده سوچ په کندز کې د اردو او عامه نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی، نو د اختر ورځو ته انتظار و څو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حملې د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندز ښار ته د ننوتلو پر مهال له ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندز ښار یو شمېر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولي، خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته د رسېدو هڅې کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ویل چې په کندز کې د ملکي خلکو د خوندیتوب خاطر پر ښار هوایي عملیات نسي کولای.
د افغانستان دولت یو مسؤل دولت ته امای داد، وزیر صاحبانو ته، قمندان صاحبانو ته او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه.
جمهور رئیس غنی پرون ویل د افغانستان دولت مسؤل دولت دی او د ښار په منځ کې پر خپلو خلکو بمباري نشي کولای او نه یې کوي.
زموږه مشال رادیو خاوري د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوي دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
د اشرف غنی نه خو دلته که ډېره تمه پیدا شوې چې بلکې افغانستان کې هم هغه باندې خلکو یره دی، خو د پاکستان دور سره دوی څه ومنل. نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو په کار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي څنګه کولای، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلای شي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړو چې د افغان حکومت لخوا پر پاکستان د نیوکو زیاتېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکو ته کتنه کړې وه. مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اورېدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده ومومي. د دې اتحادیې مشرانو تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټرو د غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینډ انډستریز مشر په وادي ساق د نهي په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځینې پالیسیانی نرمی کړي دي او دې سره به د پښتونخوا ځایي تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخش تو وہ 110% و کیش گارنٹی آخش تو وہ کلا چی آگا مال بہور سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جتنا مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں آشتے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو وہ دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پر مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تھرو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گٹا میرا بانی ہو کچھ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایې لپاره لویه سرمایه‌کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروې جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی دا ڈیولپ چی سینٹرل ایشیا پورے انشاءاللہ پاکستان میں انشاءاللہ پر تجارت کے ببر آئی انشاءاللہ زمونگ ویژن نو سٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمی چی پختن وکڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز د خرابو اړیکو له وجې د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو په هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي خو زمونږ چونکې کوم د بزنس کمیونټي واله دي که هغه طرف ته دي اوکه دې خو ټول کوشش کوشش دا بزنس کمیونٹی والا مشکلات.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پښتونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو بې شک چوپ
ډېر سخت راباندې تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د سهار 9:30 بجې سوي بشیر گواش په د مهم خبرونو سرټکی واوري.
د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس بیگا په یو خبرکړې خبر پاڼه کې وایي چې په بمباری کې بیگا د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غم رسیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قماندان وژل دی، طالبان دا نه مني. بلخوا د کندوز ولایت د امنی قماندان قسیم جنگلباغ خبرلون ته پرون وویل چې د طالبانو پر کندوز هوایی میدان حمله پشاتم بولی او دری اتی طالبان چه دری عربان دی وژلی دی. پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دی پیل کړي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څانګې اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دې ختم کړي. دا خبره پرون د اداره کې د پاکستان څنګه څېړونکي سلطان نون مشال ریډیو ته کړي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان له پاکستان مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یوه ډله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامله کړې ده. د دغې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلا وطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواش وړاندې کوي. یو ستاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور راګرځم. په اسلامآباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي، راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې له کبلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نشي رسولی، خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې د وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډېر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوطې کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. دریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشان د افغانستان امن د ټولې دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به په نړیوال نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیواله ورورولۍ د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډیری برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وه کړې. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري اجانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستې چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دې په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېری برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاسته ورغلي چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه و. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړي، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل په ورځ د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګېدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وایي هیواد یې کولای سي چې له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. میرمن دیر لین تېر ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پرېکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چېرې چې مخکې د جرمني زیات عسکر میشت وه. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د دفاع وزیر څرګندونې د فرشت جلالزی په ریپورت کې واوري.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمني حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکني مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دوی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالات باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مني کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیره و. د دې خبری آژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری آژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او د مشال راډیو لومړی سرنی خبرونې سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د عزیزه افغان په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او د مشال راډیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د 500 سزاګانو ختمولو غږ کړی دی. د سازمان په وینا د نهې په سهار د سرګودي په ښار کې د انصار اقبال پانسی کول خپکونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکې بې ځای بولي او وایي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري. په امیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختمې کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسی ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. له دې کتنې نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي.
انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې کال په دار د جړول شوی شمیر 239 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه، خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کېږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوي وي چې اوس یې یو پانسی شو، نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه به ضرور دا مسله اوچتوي. موږ یوازې خپله اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو موږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
د بخښنې
نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني، خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبال جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلي عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمره وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دي ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده، نو دا ټوکې خودی نه کوي کنه.
خو د بخښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسی کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
پامیر ساحلو چې د بخښنې د نړیوالې ادارې لخوا پر پاکستان باندې د تنقید په اړه تاسو ته راپور اوروي. او ساسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې یا ځانګړي برخې پر بنیاد سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال انیس اجمل راپور اوروي.
په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوې کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پښتونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي څوکې خالی پرتې دي.
جاب درای چې په هغه کې موږ بالکل لگا سره راکې په باسا ایت کوټه څه با جاب دی نو ورته موږ په کوم دامیناتي چې کوم 2.5% دا غړي یادې کنه بیا جاب ورته نه مله لکه فرض کړه نو هغه ته پای مو کی خو هغه په هغه ته دا کې ور نه کوي چې یو صبح کې او نو مرکز کې دا مله دا تاسو وی کنه نو په مرکز کې نو په صبح کې دې باندې سیستم نه مله چې عمل درآمد نه کی.
په پیښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي چې وجه د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بشمیر زرا بشمیر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې دا یو جاب د پاره چې دی هغه پیسې ورکو، او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بھائی فلان ځای کې دا جاب راله هغه په جاب کوټا چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرایع دي په هغه کې یو ځای کې نه دی دی نه مینشن کوي چې بھائی دانه سیکونه نه دی کې چې دی دانه سیکونه نان مسلم دغه د پاره معنا کې زپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دی صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هېواد په وتلو مجبور دي.
او زمون خلک چې دی هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي، هغه اوس زما خپل چې کوم فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. هم د کسې که تاسو ډیل خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ په خپل علاقه کې چې دی هغوی ته چې دی په دې ورکړی شوي قانوني حق ته چې دی د هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمي خبره ده چې یو های افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دې نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی څه وخت چې هغه ډلیور کوي خپل اختیارات نو لازمي خبره ده هغه متعصب شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملاوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړې دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
فرست ټایم ان هیستوري اف کیپی کې دلته 11 انډیویس ډاکټرز موږ مایناریټي کوټې کې برتی شو، ویټرنری دو ډاکټرز برتی شو، څومره چې ډپارټمنټس کې تقریبا په هر ځای کې چې کمزې مایناریټي نظم 3% کوټا دا کوټې په مناسب باندې بعضې ځایونو زموږ سیټونه خالي هم تللي دي ځکه چې کوټا 3% تالته هغه هغه اپلای نه ده کړې یا شاره چې ده هغه د تعلیم هغه کمه ده. هلته
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي باید اقلیتونو ته هم د هېواد د پرمختیا په هدف د کار کولو پوره موقع ورکړل شي او د پاکستان حکومت دې د هغو حکومتي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي څوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
انیسا اجمل وچ په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د مخصوصو څوکیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزوري کېدو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لیکوال کاږي د نواز شریف ټاکل سوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل لور ته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات سوی دی. د دې لیکنې تفصیل به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
لیکوال رضا رومی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په ضمني ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي. چې واکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمه ییزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلی. او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمه ییزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د فوج نوم شوکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلی، دا ځکه چې که فوج پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بله پوښتنه دی دا راپورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي. د دې هم دی په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونې سلام پښتونخوا د پای شپې را رسیدل دي. اوس هم ستاسو پام د صادق افریدی په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. ورسته به خبرې غړي واور.
فلو کورنا یو
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی شن چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گورا سندھو ناچے دپاس پری پلو ندی چاڑو